بنده کړی ده.
له ملالی بشیر څخه په مننه سره دوستانو وسم بلې موضوع ته ورزو. د افغانستان ولسی جرګې په پاکستان کې د یو شمیر افغانانو په نیول کېدو انتقاد وکړ او ویل چې دا کار به د دواړو هیوادونو اړیکې نور هم خراب کړي. د دې جرګې دوه مرستیال نذیر احمد زی ازادي راډیو ته وویل هر وار چې په پاکستان کې حمله یا چاودنې کېږي په دغه وخت کې میشت افغانان ځورول کېږي چې دا د نړیوالو اصولو خلاف خبره ده او نورې لانجې پیدا کوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې چارواکو ویلي چې څلوېښت تنه افغانان د پېښور په یوه پوځ عدد حمله وروسته د تصفیوي عملیات په نتیجه کې په کوټه ښار کې نیول شوی دی. صفی الله ستانکسای په دې اړه نور جزئیات راکوي.
هر کله چې په پاکستان کې حمله او چاودنې کیږي تر ډیره ځنډه افغانان دغه هیواد د پوز لخوا زورول کیږي او په بیلابیلو پلمو زندانونو ته چول کیږي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې په هر پلمه د افغانانو نیول کیدل د زغم وړ نه دی او باید نیول شوي افغانان ژر تر ژره خوشي شي. د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زی د چهارشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت په ورته کار سره دوه اړخیزې اړیکې زیانمنوي او اصول تر پښو لاندې کوي.
سی اوپی خکی گی روی بیا طول افغانان نو باسی یا افغانان نیستی ایس کلا افغان اولست در رقم تا اقدا کارونه نکوی در دولت دارد کرده منگ خپل جنگو ندیدی دیدی او پیت صورت مانه منگ نگوارو سی پپردی ممالک که مداخله او که خدا سی وست پاکستان در رقم کار که دا با نور هم تاگه دوستانه تعلقات نور هم خراب که دا من پکلا کتر کوغندو.
د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د سېشنبې پر ورځ څلوېښت افغانان په دې تور نیول شوي چې د کوټې د هوایي پوځ د خالد نومې اډې په سیمه کې په ناقانونه توګه اوسېدل. د پاکستان یوې مشهورې ورځپاڼې ډان د پولیسو په حواله لیکلي چې دا کسان له نیول کېدو وروسته تر پوښتنو لاندې نیول شوي. ویل کېږي دا افغانان د هغو هڅو په لړ کې نیول شوي چې د پاکستان حکومت په پېښور کې د هوایي ځواکونو په اډه باندې له حملې وروسته د شکمنو کسانو د نیولو لپاره پیل کړي. پاکستاني پوځ ادعا کړې وه چې په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو په اډه باندې برید چې نهه ویشت پوځیان پکې ووژل شول په افغانستان کې طرحه شوې وه او له هماغه ځایه کنټرولېده. خو افغان حکومت له دې مخکې دا په کلکه رد کړې وه چې افغانان دې په دې حمله کې ښکېل وي یا دا حمله د افغانستان له خاورې پلان شوې وي. اخوا سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان د افغانانو په نیولو سره غواړي چې د افغان حکومت هغه شکایتونه چې تمه ده د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د پاکستان په اړه مطرح کړي کمرنګه وښیي. د سیمه ییزو مسایلو شنونکي احمد سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعیت دا ده چې په ملل متحد کې دوه درې ورځې وروسته اجلاس شروع کېږي او ویل کېږي چې افغانستان غواړي چې پاکستانیانو شکایت هلته رسمن مطرح. پاکستان یو طرف د افغانستان متهمه چې په پېښور په حمله کې لاس درلودل افغانان مني چې اصلي هدف دا ده چې دغه موضوع یعنې دغه اجلاس ته په یو نحو سابوتاژ کړي چې ګویا پاکستان د تروریزو ښکار دی.
وروسته له هغه چې په پېښور کې د هوایي پوځ په اډه باندې حمله وشوه پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې د بختیار په نوم یو افغان هم نیول شوی چې له دې پېښې سره په تړاو تورن پیژندل شوی دی. پاکستان کې د افغانانو د زورولو او بې ځایه نیولو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې څه وخت مخکې دغه هیواد چارواکو له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره دې هوکړې ته ورسېد چې افغانان تر دوو نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
بلخیان به اختر په امن فضا کې تیر کړي. دا د بلخ د امنیه قمندانۍ د مسؤلینو خبره ده چې وایي د اختر مراسمو د شل منزلو لپاره د مزار شریف په ښار کې او د بلخ ولایت په نورو مربوطه ولسوالیو کې یې کلک امنیتي تدابیر نیولی دي. د بلخ امنیه قمندان سید کمال سادات وویل چې دوی د یو امنیتي پلان له مخې ګزمې ډېرې کړي او د دې ولایت مختلفو سیمو په ګډون د لویو لارو پر سر یې هم مختلفې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. جزئیات یې سید مجیب رحمان حبیب زیر ته وایي.
د بلخ امنیتي چارواکي د اختر مراسمو د خل منځونو لپاره په دې ولایت کې د کلک امنیتي تدابیرو له نیولو څخه خبر ورکوي. د بلخ امنیه قمندان سید کمال سادات وایي چې بلخیان به لوی اختر په امن فضا کې تیر کړي او د ښه امنیت ټینګښت په مقصد یې خپل امنیتي سیارې ګزمې زیاتې کړي دي. د بلخ امنیه قمندان زیاتوي چې د لمخ کې پلان شوی امنیتي پروګرام له مخې یې د لویو لارو پر سر او دننه مزار شریف ښار کې امنیتي پوستې زیاتې کړي، سیار چیک پوینټونه یې هم رامنځته کړي دي. هغه یې په اړه زیات تدابیري پلانونه ترتیب کړي دي او تاسو وینئ چې چیک پوینټونه هم دننه په ښار کې رامنځته شوي دي. دا ټول د اختر د ښه لمانځنې په خاطر رامنځته شوي دي. ښاغلی سادات وایي چې دوی د خلکو په همکارۍ سره د یوې اونۍ په ترڅ کې په جنایي جرایمو لس تنه مضمون کسان نیولي دي. هغه وایي چې د اختر پر مهال هم خلک له خپل امنیتي ځواکونو سره همکار واوسي نو لوی اختر به په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. سادات یې په اړه وویل پرته د خلکو له همکارۍ پولیس هیڅ هم نشي کولی. دا ترې خلکو همکاري ده چې پولیس توانېدلي دا دومره کشفیات ولري. نو د اختر په ورځو هم د خلکو د همکارۍ د بلخ امنی قمندان وغوښتل تر څو هټیوال او سوداګر پلاستیکي تومانچې او د ماشومانو د لوبې نور وسایل چې پکې انفجاري مواد کارول شوي وي له خرڅلاوي څخه یې ډډه وکړي او تر دمه 15 تنه یې د یاد شویو توکو د خرڅلاوي په اړه د پولیسو لخوا نیول شوي دي. سادات له کورنیو څخه وغوښتل چې خپل ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو پر ځای د هغوی د ښه راتلونکي په خاطر قلم او کتابچه را ونیسي. خپلو ښکاریانو څخه دا غوښتنه کوم که خپلو اولادونو ته عیدي هم ورکوي نو دوی وپوهوي تر څو تومانچې ونه نیسي. که دوی له د اوسه په تومانچو سره عادت اوسي نو چې لوی شي بیا به هم رښتینې تومانچې غواړي او بیا به د خلکو د وژنې سره په داسې حال کې د بلخ امنی قمندانۍ چارواکي د اختر په ورځو د ډاډمن امنیت له ټینګښت څخه خبر ورکوي چې تېره ورځ هم د دولت د مخالف وسلوالو لخوا د یوه بم چاودنې له امله د همدې قمندانۍ 15 تنه امنیتي ځواکونه ووژل شول. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
دوستانو په بلخ کې مو د اختر په مناسبت امنیتي تدابیرو په اړه واورېدل. د ژمنې سره سم د 2019 پروګرامونه اساسي او بشري حقونه او د مخکښو ښځو پروګرام خبرولو ته چمتو دي، خو مخکې تر دې چې هغو پروګرامونو ته ورسو بیا هم د اختر په مناسبت یو بل راپور درته خبرو. د خوست یو شمېر شهریان وایي چې د بیکارۍ د ډېرېدو او اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو لګښتونه کم سوي او د تېرو کلونو په څېر اختر ته ډېرې سوداګانې نه اخلي. بلخوا ځینې شهریان په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو د قربانیانو یادونه کوي او له خلکو غواړي چې د اختر په مناسبت د دې شولا کورنیو او ماشومان سره مرسته او همدردی وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د اختر پر وړاندې د کېدو د نورو سیمو په شان خوست ښار کې هم تر ماښامونو د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. د دوکاندارانو لخوا د خوراک او پوښاک ډېری توکي د ښار په تړل شویو کوڅو کې خرڅانو ته ایښودل شوي او خلک خپل د اړتیا وړ اختریز توکي ورڅخه رانیسي. ځینې ښاریان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د اختر سږنۍ سوداګانې د نورو اخترونو په پرتله له دې کبله کمې ګڼي چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې د هېواد په کچه بیکاري او غریبي ډېره شوې ده. د الیاس په نوم یو تنځوان هم دا مسله یادوي.
سخت کال اختر د نورو اخترونو سره تفریح ده چې تر ډېره بیکاري ده، خلک په ستونزو کې دي، خلک وظیفې نه لري، نو خلک اندېښمن دي ځکه چې هغه مصارف چې نورو کلونو د اخترونو لپاره به کول سخت کال هیڅوک نه کوي ځکه چې اقتصادي وده تر ډېره پورې د خلکو خانه ده.
د عبدالروف ډډوال په نوم یو تن ښوونکی وایي چې
دا د قربانۍ اختر ده، تر اوسه پرته د سولې د امنیت پزادو خلک خشول دي، د رادیو او تلویزیونو پروګرامونه موري.
د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد وایي چې د لوی اختر لپاره ځینې مدني بنسټونه د میلو او هنري محفلونو پروګرامونه لري.
نسبت د نور کلون ساکول اختر لوی اختر دا ډېر توپیر لري. ګڼه ګوڼه په ښار کې د خلکو زیاته ده، همدا ډول له دې سره په څنګ کې مدني نهادونه هم پام کې لري. ځینې مدني نهادونه چې میلې ولري او دا په شاندارو مراسمو ولونځي.
مدني فعال ولی مدخان خادم په خپلو خبرو کې د خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو ترهګریزو پیښو خبره کوي چې سلګونه افغانان د دې وژونکو پیښو قرباني شول. دی له عامو خلکو غواړي چې د وروستیو تروریستي پیښو د قربانیانو له کورنیو او اولادونو سره مرستې وکړي.
ویله غوښتنه مې تمنو بډایو نه دغه ده چې د شهیدانو کورنیو سره همداشان هغه څوک چې بېوزله دي، غریب دي او د اخترونو د لپاره چې څه اړتیا لري هغه نشي اخیستی باید همکاري ورسره وکړي.
د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله اخترونو ته ځوانان یا په خوستۍ لهجه ژڼکي ډېر خوشحاله وي. د دې ځوانانو له ډلې یو تن وایي چې اوسمهال ځوانان ساده لباسونه نه خوښوي بلکې اکثره یې د خپلو جامو لپاره کندارې غاړي جوړوي.
زه کفایت الله د متون مندهلو کلي اوسېدونکی یم. په اختر کې ژڼکي رقم رقم لباسونه کوي او رقم رقم جوړېږي، میلې جوړوي. عموما ژنکی چې دی دا هو د کندارای غوړې جوړوي او د ګلدزای غوړې جوړوي. سودالی بسونه اوس ډېر سګنه خوښوي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د سګنی اختر د امنیت او نمانځنې لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. د ښار په بېلابېلو سیمو کې سیارې یا ګرځند امنیتي پوستې جوړې شوي او امنیتي موظفین کوښښ کوي چې په ځانګړي ډول اختر کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. ټاکل شوی د اختر په شپو ورځو کې د یو شمیر مدني بنسټونو لخوا ځانګړي تفریحي او هنري پروګرامونه هم ترسره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس احمد زیدی. احمد زید صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونی کی د ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پس کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عوامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایم او ګرف وخت او ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لازمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شان ته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېر ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دې نه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه نه امن دي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که وم نیول شي، بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمينه دي لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف د لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیڅلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمينه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومه پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې څون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمند مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسان شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسان کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله هم دا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شک دا خپل خوندیتوب یا مسؤلیت انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکاله ورته ژوند وربخلی، دا ژوند خپل یو پاکاله یو هیبت یو بخشش ده. د دې ترڅنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شانته استفاده کړی وي، ترڅنګ دا خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه حق په استفادې سره دی په دې وتونه کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. کچېر یو انسان مسؤلیت ونه لري، او او د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل ځته نورماله تک به تک ونشي کولی د خوندیتوب ونه لري. نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځته وړي، او بالاخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونیسي او د قانون منګول دی ونسپاري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هېڅ انسان به دې ته حاضر نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي، یا شفخانې ته لاړ شي، یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناءً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې، او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګړو باندې بس کړی چې
محکمې له خوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. احمد زئی صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شو دي، ولې هغه تدابیر چې له بنیاد په دې وټونیږي چې د موږ دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکړي، متاسفانه په دې نه دي توانېدلي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوي دي. دا خپل جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذو قانون سرغړونه وکړي، د قانون واکمنۍ نشته، دولتي واکمنۍ نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړي، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وصفر کړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په ښځینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصفر کړی او سنګینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کالونو تر 30 کال پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1355 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. دغه چې د دولت دغه کلینی اوس دوګون کې کلینی دي، جنایت عین جنایت، اغیزه عین منفی اغیزه، چې هم د رواني لحاظه هم د جسماني لحاظه قرباني ته قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلۍ باندې جنسي تیری کېږي هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي. او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنې د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي که نارینه دي باید د قانون په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاو په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټوله کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نورو وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سره.
مخکخه خزي
احمد شیبریم، السلام علیکم. داونه په کابل کې د سر صلیب لویان دي زرلشت سرمست سره شخیدلیم. د هم د ملګرو ملتو لوی ادارې سره کار کړی، هم له امریکا شخص سره همکاري کړی، هم د امریکا په سفارت کې کار کړی، او هم له افغانانو سره په دفترونو کې یو ځای کار کړی دی. زرلشتانی، تاسو له بیلابیلو مؤسسو سره کار کړی دی، په ځینو کې افغانان له تاسو سره و او په ځینو کې بهرنیان. له افغانانو سره د یوې نجلۍ کار کول څه ستونزې لري؟
د جنکیان او د ښځې لپاره د افغاني جامع لږ ذره خپل ستونزې لري. کله چې یو ښځه یا یو نجلۍ افغان همکارانو سره کار کوي، د جنې یا د ښځې لپاره هیڅ وخت اولویت نه ورکول کېږي. په کارونو کې مداخله ډېر شته او ستونزې په یو اداره کې ډېر زیات شته، او د کار نه نور د ټول همکاران چې دي، افغان همکاران چې دي یا ملي همکاران چې دي، د یو نجلۍ د کالي په اکله خبرې کوي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د یو نجلۍ یا یوې د مېرمنې په شخصي ژوند باندې افغانان خبرې کوي په دفترونو کې؟
هو، لکه څرنګه چې موږ ټول د دې خبر نه باخبر یو، کله چې یو ښځه په یو دولتي یا په یو ملي اداره کې کار کوي، دغه باید او ټول همکاران باید یوازې د کار په هکله خبرې وکړي. خو بدبختانه په ځینو دفترونو کې دا خبره نشته. د دغې د انجینیو او د ښځینه کارګرانو شخصي ژوند هلته مطرح کېږي، چې دغې کالي په هکله خبرې ټول همکاران خبرې کوي، او دغه رفتار په هکله خبرې کوي، دغه په کارونو کې مداخله کوي، او واقعیته هیڅ وخت اولویت نه ورکوي. او دا څه ستونزې ډېرې زیات شته، او باید درا یادوشم چې د مخکې نه دا ستونزې لږ ذره کم شوې دي، خو تر اوسه هم دا مشکل شته او دا باید کم شي، ځکه چې مونږ اړتیا لرو ښځې ته، مونږ اړتیا لرو نجلیو ته چې باید د کور نه بهر کار وکړي، خپل کور ته او خپل جامې ته خدمت وکولای شي.
زرشتیان، تاسو دې ته اشاره وکړه، یو ډول څه په افغان دفتر کې پونجونو مېرمنو باندې نور کسان اعتماد نه کوي، دغه د اعتماد فضا باید څه ډول رامنځته شي؟ آیا نجونې په خپل چلند کې تغییر راولي او کنه د نارینه وو په رفتار کې بدلون راشي؟
زه فکر کوم چې دا یو ستونزه ده چې په دواړو طرفو کې شته. ښځینه باید د دې مشکل لپاره باید خپل همکارانو ته دا وښایي چې ښځې کولای شي چې مشکل کارونه وکړي، ښځې کولای شي چې د نور خلک اعتماد لاسته راوړي، او ښځې کولای شي چې مشکل کارونه یې په یو اداره کې وکړي. او نارینه همکاران په یو دفتر کې باید چې ته احترام وکړي، باید ورته ډېر موقع ورکړي، ورته باید احترام وکړي، د دوی په کارونو کې مداخله نه باید وکړي او باید اعتماد ولري. یو ځل دوه ځل درې ځل په څلور د څلور ځلونو کې شیدنه کولی شي چې خپل کارونه په یو ډېر متفاوت شکل او په ډېر یو قدرتمند شکل خپل کارونه دوی او دوی ته هم روحیه ورکړي، یو خور په هکله، یو مور په هکله دوی ته باید روحیه ورکړي چې دوی کولی شي چې کارونه وکړي. که نارینه اوس ښځې ته د پیشرفت زمینه نه برابروي، ښځې هېڅ وخت دا نه کولی شي چې پیشرفت وکړي او یا په یو جمعیه کې ترقي وکړي.
تاسو د افغانستان د ملي شورا له لوري د ځوانانو سفیر هم ټاکل شوی وي یو وخت، څرنګه تاسو شخصا په خپله هم سربیره پر دې چې دغه سیاسي امتیاز مو هم په برخه سوی وو، له افغانانو سره په کار کې مشکلات درلودل او احساس مو کوي مشکل لري او کنه په جرات باندې مو خپل کار مخته وړ؟
زما شخصي ژوند په دفتر کې مشوره وکړ، دوی زما په رفتار باندې خبرې وکړ او دا ټول دغه کوم ستوري وو چې زه مخامخ شوم. خو زه فکر کوم چې زما دغه کوم پیشرفت چې وو او زما دا مقام چې زه لاسته راوړم، دا یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه د دې په هکله د ستونزې په هکله مبارزه وکړ او خپل جرات نه چې استفاده وکړ او نارینه ته مدام وویل چې څه شی هم کولی شي چې دا هغه کارونه وکړي چې تاسو کولی شي. تاسو باید ما ته احترام ولرئ، که غواړئ چې افغانستان پیشرفت وکړي تاسو باید چې ته هم احترام ولرئ، تاسو باید دا مساوي حقوقونه چې دي هغوی ته احترام باید وکړئ. او زه فکر کوم چې زما یوازینی کوم پیشرفت چې وو او دا ټول پیشرفتونه چې شوی دي هغه یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه ستونزې سره مقابله کړې دي.
زرلشتان سرمس اوس د سره صلیب ویان دی او سروکار مو تر ډیره له بېوزلو او د ټولنې له فقیرو او غریبو خلکو سره دی، څرنګه له خوارانو له غریبو له دغسې خلکو سره هم مشکلات لري تاسو له عادي خلکو سره چې کار کوئ؟
زه مدام دغه بېوزلو خلکو سره مونږ کومک وکړو او کله چې زه ګورم دغه کوم خندا چې د بېوزلو خلکو په مخ کې چې راځي زړه ما ډېر خوشحاله وي، زما زړه ته ډېر خوشحالي رسېږي. د دې لپاره زه خپل کار نه ډېر راضي یم او تر اوسه پورې زه هېڅ مشکل یا ستونزې ته مخامخ شوی نه یم او خپل کار نه ډېر راضي یم. او یو بل خبره هم باید یادوم دلته چې څو کلونو مخکې په مقایسه فکر کوم چې په مختلفو ادارو کې ملي او بین المللي ادارو کې ښځینه ته اوس د مخکې نه ډېر زیات توجه شي او د هغوی ته ډېر احترام دي او د هغوی کار په هکله هېڅ څوک داسې مداخله نه کړي او دوی کولی شي چې خپل کار په ډېر یو آرام فکر سره مخته بوځي. خو تر اوسه دا خبر سل پر سل نه ده، ځینو ادارو کې نن هم مشکلات شته او زه هیله لرم چې هغه هم یو ورځ حل شي.
سرلش سرمس مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
هیله کوم.